جلسه په دې اړه ده چې سبا د تل شپاړسمه په هیواد کې د هنر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. موږ هم په همدې پلمه وغوښتل چې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لخوا د هغو لیکوالانو انځورونه چې د ماشومانو ادبیاتو ته یې کار کړی دی عامه کتابتون ته وسپارو. هغې وړاندې وویل چې باید افغان چارواکي د ماشوم د ادبیاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي او حکومت یې هم له دغو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بل خواته د عامه کتابتون مسؤلانو د دغه بنسټ له کارونو هرکلی وکړ. د دغه کتابتون رئیس دعوه خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کار سره به د هیواد نور لیکوالان هم وهڅول سي چې د ماشومانو په اړه لیکنې خپرې کړي. دوی وایي نننی پروګرام د عامه کتابخانې او ماشومانو د ټولنې لخوا و. دوی پر دې پروګرام ګډ کار کړی دی. دا پروګرام یې نن ترسره کړ. موږ هیله من یو چې ښه نتیجه به ورکړي. ښاغلي مینهپال د هیواد له ټولو شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د کار وکړي تر څو د ماشومانو د روزنې لپاره ښه زمینه برابره کړي. په وروستیو کلونو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له لیکونو او کارونو سربیره بیا هم د افغان ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره سوي نه دي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره تر دې نامه لاندې هر کال د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هنرمندان، شاعران او لیکوال راټولیږي د سولې، عدالت او بدلون لپاره د خپل هنر په مټ آواز اوچتوي. له تیرو څلورو کلونو راهیسې افغان فرهنګیان هم په همدې میاشت کې غونډې جوړوي. د سږ کال د څو غونډو حال زموږ د همکار نورګل شفق په دې راپورټ کې.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره دا د هغې فرهنګي ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاعران، لیکوالان، انځورګران او هنرمندان د میلادي کال په سپتمبر میاشت کې سره راټولوي چې هغوی د سولې، عدالت، پایداري او د نړۍ د بدلون لپاره د خپل هنر په مرسته غږ پورته کړي. دغه ټولنه د دوو اروپایي شاعرانو او ادیبانو میکایل ریتنبرګ او تیری کارین لخوا په 2011 کال کې رامنځته شوې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې د نړۍ د بدلون لپاره په دغو سلو زرو شاعرانو کې افغان شاعران او لیکوالان هم د کابل له افغان ادبي بهیره او له ننګرهار ورګډ شول او دغه ورځ یې د سولې او آرامۍ لپاره پر لیکل شوو لیکنو او شعرونو ونمانځله. سږ کال د سپتمبر میاشتې هغه ورځې شپې چې په نړۍ کې سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره سره راټولېدل په افغانستان کې د لوی اختر شپې ورځې وي، نو ځکه دلته وځنډول شو او د تلې یاد میزان میاشتې پر 9 او 10 نیټه چې د میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ او دویمې سره سمون خوري د دوو بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شوه. لومړۍ غونډه د کابل په کتابخار کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا ونمانځل شوه چې تنظیمونکي افغان لیکوالان او ژورنالیستان محب رحمان محب او ماریا محب وو. ښاغلي محب د دې غونډې په پیل کې ګډونوالو ته د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې په اړه معلومات ورکړل.
د 2011 نه را په دې خوار کال په نړۍ کې مختلف غونډې جوړوي. په افغانستان کې په 2012 کال کې دوی غونډې جوړې شوې وې چې یوه نورګل شفق کابل ادبي بهیر کې تنظیم کړې وه او بله هجرت الله اختیار په ننګرهار کې تنظیم کړې وه او ټولو د سولې او آبادیو مثبتو تغیراتو دپاره شعرونه لیکلي وو او لیکنه کړې وې. نو دا زموږ پلان لرو چې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې دا مشاعري جوړې کړو. تر دې دمه یوازې په کابل کې درې مشاعرې تنظیم شوې او پلان شوې دي چې یوه میرمن بهیر کې، یوه افغان ادبي بهیر کې ده او بله کابل ادبي بنډار کې ده.
دې غونډې ته په وینا کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي ساحر شریف وویل چې سوله د هر انسان بنیادي حق دی او اوس افغانان د تورې یا ټوپک پر ځای سولې ته د رسیدو لپاره قلم ته ضرورت لري.
دا په خپل ذات کې د سولې لپاره یو کار دی چې څوک یې اوري چې سوله یوازې د ټوپک په خوله نه ترلاسه کیږي یا آواز د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده او هغه پیغام چې د شعر په واسطه هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسیږي هغه اغیزه یې ډېره زیاته ده نسبت هغې ته چې ورکشاپ ډېر شي، سیمینار ډېر شي.
ننګه تل هغه افغان ځوان دی چې نږدې 2 کاله پخوا په امریکا کې د شجاعت نړیواله جایزه وګټله او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هلی ځلی کوي. دی د دغه غونډې بل ویناوال و چې وی ویل د هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې باید ښځې او نارینه په ګډه ونډه واخلي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د ښځو باسواده کېدو ته سخته اړتیا ده.
موږ ډېر خوښ یو چې مثلا په خپلو خویندو باندې نوم کېږدو لکه سپوږمۍ ډېر یو ښه له دې سره موافقت لرو چې په خپله خور سپوږمۍ نوم کېږدو خو له دې سره موافقت نه لرو چې هغې خور سره کومک وکړو چې هغه د سپوږمۍ ارزښت ولري او سپوږمۍ ته لاړه شي حداقل هغه تعلیم ولري تر هغه حده پورې. زه د یو خپل ورور په توګه ستاسو په خدمت کې یم او کولای شي ما سره تماس ونیسي خصوصا د خپلو خویندو او کلیوالي خویندو د تعلیم په برخه کې.
د غونډې پر ګډونوالو د افغان لیکوال او شاعر ګل آغا احمدي هغه لستو کې آثار وویشل شول چې په ځانګړي ډول د سولې په اړه لیکلي دي. د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د غونډو د لړۍ دویمه غونډه هم د تېرې جمعې یعنی د تلې پر لسمه نیټه په افغان ادبي بهیر کې ونمانځل شوه. دې غونډې ته په خبرو کې د ولسمشر فرهنګي مشاور اسدالله غزنفر وویل چې سوله د سیاست ترڅنګ یو اخلاقي ضرورت هم دی چې هر څوک یې باید له ځانه پیل کړي او له خپلو زړونو کرکه کینه لرې کړي.
خبره ده وای دیوی افتې د جنگ په مصرف باندې یو ولسوالي آبادی شي او دیوی میاشتې د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادی شي. نو افغانستان متاسفانه هم دغسې ده، کومه فیصله پیدا کړي هغه د خیر په لاره کې نه لګېږي، هغه په شر لګېږي. جنگ خو نو شر ده کنه. سوله به یو سیاسي شی خو یو اجتماعي او اخلاقي شی هم دی او هر سړی له خپل ځانه هم پیلولی شي. که زه کینه ونه لرم، رخه ونه لرم، قصد ونه لرم، پرې خپل زړه کې په حقیقت کې له ځان سره مې سوله وکړه او دا خپل ډېر لوی کامونه دي. د اجتماعي بدبختۍ باور ولري شخصي بدبختۍ دی او که خپلو کورونو ته سوله راولو نو خدای پاک به رڼا راولي، باور ولري.
ناامیدي ښه نه ده، باید خوشبینه واوسو او د وطن د آبادۍ لپاره د زړه له اخلاصه کار وکړو. داسې څه هم ښاغلی غزنفر د خپلې وینا په ترڅ کې ویل او زیاته کړه چې تاریخ ټول خلک نه بلکې ځینې کسان جوړوي او په کار ده چې موږ د همدغو ځینو کسانو غوندې بیدار واوسو.
متل دی چې وایي خدای وایي چې ته حرکت وکړه زه به برکت پکې واچوم. او انسان باید ناامیده نه وي، که موږ هر یو له خپل ځان سره نیکي شروع کړو، په خپلو کورنیو کې نیکي شروع کړو، خوشبینه واوسو، یو څه فعال واوسو، د خدای دنیا ډېره لویه ده، بهتري به خامخا راځي. بهتري به اول له ځانه پیلوو، هر یو بیا مې له نورو غواړو. دا مشهوره جمله ده وایي تاریخ خلک جوړوي، خو موږ چې څومره تاریخ ولوست نو ما یو بل شی پکې زده کړل. تاریخ ځینې کسان جوړوي، ټول خلک یې نه جوړوي، ټول خلک ویدئ، لیکن ځینې کسان یعنی هر فرد دا قدرت لري چې ټولنې بدلې کړي، البته په اخلاص باندې، په هغه باندې نه کېږي، په چلو وړو فریب نه کېږي، په اخلاص باندې، په اخلاقو باندې، په نیکي باندې دنیا ودانیږي، دنیا بدلېږي. دا غونډه د اخلاص غونډه ده، دا د خیر غونډه ده. خدای دې همیشه داسې جاري لري، خدای دې تاسې لري چې تاسو یاست، دا وطن به وي او خوشبختۍ به انشاءالله خامخا وي.
د دغو دواړو غونډو په پای کې مشاعرې وشوې چې د مختلفو شعرونو تر څنګ پکې د سولې، نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره هم شعرونه ولوستل شول.
ازما خونځی ورانوي، زه به ډاکټره نشم، خدا په یاد ولره سبا به ته ناروغ شي.
د امید په براق ناست یو، مخ په تللو پسې ګرځو چې فلک راته ویشتلی، په ویشتلو پسې ګرځو د پوهنې شال په سر کړو، د دې سوی بڼ وربل ته مخ کتاب قلم را اخلو، په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې، توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زندۍ کوي او بل یې پړی راوړي، له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکي لاندې ساړه نه ساتي، لتن د مرما څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي، څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نه ږدي، څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي، او د لمر د جبر انتها به نوره چیرته رسي، ماته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
خیر دی نوی چې په افغانستان کې د نړۍ د بدلون لپاره د سل زره شاعرانو د لړۍ دریمه غونډه په خوست ولایت کې د افغان لیکوال او شاعر سید مرجان حسن په زیار او څلورمه غونډه د کابل ادبي بندر لخوا په دې وروستیو کې ونمانځل شو.
ځوانه شاعره عبده سپوږمۍ له دوو کلونو راهیسې شعر لیکي. دا وایي تر اوسه مې تر سلو ډیر شعرونه لیکلي دي. په سږنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام ګټلی. لاغلی سپوږمۍ سره مې مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه در کوم.
عبیدې سپوږمۍ ستړي مس
ډېره زیاته مننه. شکر.
سږ کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ستاسو شعر فکر کوم چې دریم مقام وګټل. شعر به وروسته راواوروئ خو دا راته ووایاستئ چې څومره کلونه کېږي چې شاعري کوئ؟
شاعري ډېر زیات وخت نه کېږي، تقریبا یو دوه کاله کېږي چې ما په شاعري پیل کړی ده. خو دا داسې نه چې په متوتر ډول ما لیکلي او که داسې وغواړم چې چاپ یې کړم، یو کتاب کېږي انشاءالله.
عبیدې څه کاروبار کوئ؟
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصله یم او فلحال داسې نور خاص فعالیت نه لرم.
لنډې کیسې لیکوالي نور هم داسې څه کوئ که صرف شاعري کوئ؟
لنډې کیسې خو مې لیکلي دي، خو یعنی کمې دي.
عبیدې سپوږمۍ، هغه شعر مو راته ولولئ چې په مشاعره کې دریم مقام وګټل، د دې مبارکي هم درته وایم.
ډېره زیاته مننه. کوم شعر چې ما د رڼا په کلنۍ مشاعره کې ولوست، هلته داوران ناست ول او هغوی دا شعر انتخاب کړه او د دې ایوارډ یې وګڼه چې دریم مقام خپل کړي، هغه به تاسو ته ولولم. غزل دی: ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګه زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې، او خود بزان کم بولم د ښار لنجونو، خود بزان کم بولم د ښار لنجونو، د هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړمه، څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړمه، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې، د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه د زړګي او زما وچې شونډې.
ډېره مننه، ډېر ښایسته شعر و. عبیدې یوازې غزل لیکئ که په نورو قالبونو کې هم شعرونه لیکلي؟
نه غیر نه، یوازې غزل نه دي، په نورو قالبونو کې هم زه نور اشعار لرم.
ډېره د چا شاعري لولئ عبیدې؟
داسې په خاص ډول یعنی مطلب ما د مشخص شعر شعرونه نه دي لوستي چې زه یعنی هغه مې ټاکلی یو دغه شعرونه زه ولولمه، خو شعرونه مې لوستي دي، تقریبا د زیاتو شاعرانو شعرونه مې لوستي دي. د کاروان صاحب شاعري مې لږ ډېره لوستې ده او داسې ډېره شاعري نه لولمه زه.
عبیدې، د بهیر په شاعرانو کې، د دې میرمن بهیر د شاعرانو په دې کې مو د چا شاعري خوښه ده؟
په دې کې رښتیا هم چې په بهیر کې داسې خویندې شته چې یعنی په هغو باید حساب وشي، ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي دي. ښاغلي نعیمه غني ده، مینا نظري، یاسمین وزیري، یعنی ښه اشعاري ویلي دي.
عبیدې، کېدای سي یو بل شعر مو واورو؟
آزاد نظم ده،
مهرباني.
عنوان یې ده: د ژوندون چینه. دا ستا سترګې شهامت کړي، په کې ښکاري د درد څړیکې، غرونه نه وایي سندرې، انسان خور په کې کړي کړي کې، ګلستا په وریښمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاري، زما د زړه وریښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي، هغه ځوان ګورې مین دی، زیړ لونګ یې دې راوړي، د ګورګورو مینه غواړي، د چا سترګې ترې نه ورکې، یوه پیغله سا نیولې، د کمرې له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې ډبرین غره ته ویلې، او نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کړم د مرګ لیکې، ما د کلي له ګودر نه د ژوندون چینه راوړې.
ډېر عالي، ډېر ښایسته مو لیکلی و،
مننه.
شاعري کې مو ډېره خپله دلچسپي د څه ډول مسایلو سره ده؟ فرزن غواړئ څه ډېر شعر کوي؟ د ځینو له طبیعت سره علاقه یې، د ځینو له کلیوال ژوند سره علاقه یې، د ځینو له نورو ډېرو وړو وړو شیبو سره دلچسپي و علاقه یې.
زه غواړم زیاتره چې زما په شعرونو کې یعنی د طبیعت ښکلاوې انځور کړم، د طبیعت هغه ښایستونه چې د انسان په روح روان باندې اغیزه کوي. یعنی زیاتره غواړم چې هغه د کلي هغه طبیعت هغه ښکلاوې په خپلو شعرونو کې وړاندې کړم، او له دې سره مې ډېره دلچسپي ده.
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای سي شعر ولیکي، ځینې بیا نه سي کولای، ځینې بیا داسې چې وختونه یې معلوم وي، فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي. تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ؟ کای وخت نه معلوم،
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردی، او ځینې هغه مسائل چې یعنی ما ته درد راکړي، هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولای شم.
دردونه او کړهونه دی خدای له دې وطن نور ټول کی خدای دې ختم کی چې زموږ شاعران خوشاله او تشاعری وکي ټول شاعری متاثر کړي ده تر پیښو دوه وادسو په دې لته